درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکاري سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توب لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړ. پولنډ د جرمني له لورې د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بیل کوم ملګری د پولنډ خواته استولای دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور له مخې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د پولند د کورنیو چارو وزارت وایند ویلي وروستۍ پیښه د دې پریکړې لپاره کافي توجیه ده چې پولند به له راتلونکې اونۍ څخه په پوله کې کنټرول بیرته زیات کړي. د پنجشنبې په ماسپښین د پولند پوله ساتي ځواک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د دوی مشر رابرت باګان د جرمني د فدرالي پولیسو له مشر دیتر رومن سره خبری کړی دی. دا خبری د هغې پیښې په اړه وی چې د ګوبین په سرحدي ښار کې رامنځته شوې وه. په بیان کې راغلی د جرمني پولیسو د دې پر ځای چې د پولند د پوله ساتي غزمیته منتظر پاتې شي یو افغان وګړی پر پوله پریښی دی. دا ډول کړنې د جرمني لخوا د منلو نه دی او د دوی د مخکنیو تفاهمونو خلاف دی. د اسرائیل دفاع وزیر خپلو جګپړو پوځي قومندانانو ته ویلي چې پوځ د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې ډاډ ترلاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره ګواښ نه شي جوړولی. د اسرائیلی رسنیو د راپور له مخې اسرائیل کاتس د چنګاش په دولسمه د پوز د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جګپړو چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت داده چې یو دقیقه او عملی پلان جوړ کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې ویشتل شوي دي. همداراز پرون جمعه د دفاع وزارت لخوا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي کاتس ویلي د دفاعي ځواکونو لپاره لازمه ده چې له عملیاتي او استخباراتي پلوه چمتووالی ولري چې پر تهران خپل هوایی برلاسي جاری وساتي او د ایران د اتومي یا توغندوي ظرفیت د بیا رغولو مخه ونیسي. ښاغلي کاتس زیاته کړې هیواد یې د فعال دفاع تګلارې ته ژمن دی. هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې بیرته په ګواښ بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تنباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي څو د دغو توکو به یې 50% لوړ شي. دا کار به د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړوونکو موادو مصرف راکم کړي. یا دې خوشتنی چې درې په 15 دیش نومر خل شوی د چنګاش په یو لسمه د ملګرو ملتو د مالیه په کانفرنس کې چې د اسپانیا په سویا شهر کې جوړ شوی وو اعلان شوی. هدف یې دا دی چې تر 2015 دیشم میلادي کال پورې د روغتیایي مالیاتو له لارې $1 تریلیون عاید راټول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوږو څښاکونو، الکولو او تنباکو مصرف له ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمې شوي او د حکومتونو پورونه ډېر شوي نو د دې مالیاتو له لارې تر لاسه کیدون که عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایی سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ویلي چې دغه مالیات به له حکومتونو سره مرسته وکړي چې له نوي واقعیت سره ځان عیار کړي او روغتیایي لګښتونه برابر کړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو سره د ناوړه چلند نه کېدو غوښتنه کړې. د دغو کارتونو لرونکي افغان کډوال وایي
یو تانه شپږ کسان نیولي وو، یو تانه چې بدرې کسان نیولي وو، بیا یې نشار کسان ټلیفون ځکړې وو، هغه لکړې وو.
د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه له راز راز غبرګونونو سره مخامخ شوې. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د ناروغانو ډېروالي پر روغتونونو فشار زیات کړی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتي خبرونې تر خبرولو مخکې دوی ته وشي. د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ جایزه یوې افغان خبریالې ته ورکړل شوه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د ایالتونو کشمیر، گلګت، بلتستان او سرحدي سیمو چارو وزارت د دې هواد له بیلا ویلو ایالتونو غوښتي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو د اعتبار مودې غزول د پاکستان د حکومت تر غور لاندې دي.
په داسې حال کې چې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار د مودې له ختمېدو 15 ورځې تیریږي، د دې کارتونو د تمدید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د پاکستان د کشمیر، گلګت، بلتستان ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت په یو رسمي مکتوب کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایس سی آر د پاکستان دفتر په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د پی او آر کارتونو تمدید د فدرالي حکومت تر غور لاندې دی. دغه وزارت په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت له سکرتر جنرال او د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا د پولیسو له مشرانو او قومندانانو څخه غوښتي چې د پریکړې تر وروسته کېدو پورې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون دېشمه د پی او آر کارتونو د اعتبار وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. پورته وخت کې د پی او آر کارت درلودونکي یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د کاروبارونو او حسابونو د راټولولو لپاره ډیر وخت ورکړي. د پاکستان په سندي حالت کې یو افغان کډوال حمید الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبارونه دي، دلته زمونږ ځایونه دي، دلته زمونږ بنگلې دي، دکانونه دي. دا کوم مقصد یا پنځم میاشتې کیمرا کې یا شپږم میاشتې کیمرا کې د زمونږ ځایونه خرڅېږي نه، زمونږ کاروبارونه ختمېږي نه. موږ سلویش کار دلته وسیږو، ټول جایداد پاکستان کې جوړ کړی دی. پښتانه مو دا دی چې موږ ته دی نوټیس راکړي، یو کال دی نوټیس راکړي چې په دا یو کال کې ته لازمې ووځي یا په دوو کال کې ته خامخا ووځي، بیا موږ خپل کاروبار ختمولی شو، بیا وتی شو.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکی نواز کاکړ وایي
د ندریو سکیورټی څنګهول نسته، هغه نن سه درې سلور مخکې څه کسان نیولې و، دوه درو تاړو نیولې و، یو تاړه شپږ کسان نیولې و، یو تاړه چې بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټلیفون ځکړې و، هغه لکړې و.
د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایس سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شوی و. مخکې تر دې بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلهو د هغو 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دغه کارتونه دغه سازمان شاوخوا لس ورځې وړاندې ویلي وو که پاکستان دا کارتونه تمدید نه کړي نو په دغه هېواد کې به یې د درلودونکو افغان کډوالو قانوني وضعیت له پوښتنې او دوی د ایستلو له ګواښ سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له نقض سره مخ کوي. پاکستان د 2023 زیږدیز کال اکتوبر څخه د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې قانوني اسناد نه لري او د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي چې تر اوسه په چټکه روان دي. پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول چټک شوی چې نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې راز راز غبرګونونه پارولې دي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلی دی چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم د روسیې دې اقدام ته غبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مل ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړی و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیز پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پرېکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پرېکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو خلکو بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پېژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پېژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان د طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنونکو لیست د خپرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه کاپي چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو اولان وای چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره خندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیر المؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلې ګرځولي چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز دې کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
فرهنګ ریاست له لوري رسنۍ ته په صحیح ډول د غږیز پیغام له لوري وویل شوي چې هر کوم مسایل چې نظام چلنجوي مې په ټوله کې انتخابي مسایل هغه باید رپورټ نه شي.
د یوې ولایتي رسنۍ مسؤول هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت په اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې بې معنی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خبرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هېوادونو غوښتي
چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفایي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دوی هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی و. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریال نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
روزنه ولایتی روغتون ته مې یو غنګونه ډېر و، اسانتیاوې کمې و. مونږ خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره
اسانتیاوې برابرې کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شوه، او تقریبا یک هفته یا درس پیش په یک از دوستو
په بلخ ولایت کې روغتیايي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړاندې لختلې یو امیدوارې منګري سره دولتي روغتون ته تللې و. د روغتون دروازې نیولې تر ماینه پوری دوی پیسې غوښتي. په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و، ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو میرمنو درد تېره و. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې، وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې 120 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په 60 د 300-450 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دا بست په کار
خانه د دغه اساس هم دا چې جوړ شوې ده د 150 مریضانو لپاره جوړ شوې ده. اوس کې چې یو بخش موږ وګورو 300 310 350 مریضان لري صرف یو ځای ته. معلومه خبره ده چې دغه نه کراوډ زیات شي مریضان زیات شي خدمات ته لږ اندازه ځي پکېږي خو د مسیته بیا کور ودان ته دغه نه به سره موږ تاسې ته کوم سره نه مخامخ کړی.
دا نخنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاس کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ترامپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې یې باید هوارې سي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خپلو پرونیو تلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ټرمپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نده چه آیا در ترامپ او زیلینسکی ترمز خبرو کمی عملی پایلی لرلی او کنه. در واشنگتن لخوا هم تر اوسه کم رسمی خبرگون نده شدل شوی. زیلینسکی سرگنده کرده چه دوارو مشانو در هوای دفاع پر موضوع بحث کرده چه دا پا کیف که یو مهم اندیش نده. په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې واشنگتن د دې اونۍ په لړ کې پر اوکراین د ځینو پوځي مرستو د بندېدو پریکړه وکړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټیلیګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د یوې اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نښه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیړنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د یوې ویجاړې شوې ودانۍ له کنډوالو څخه د وژل شوي کس جسد راایستلی دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي. د اوکراین د پلازمینې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د آزادې اروپا د آزادې راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یوې 15 پولیسي اپارتماني ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ یې ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ یوې اوسیدونکي رینا وویل ټول خلک سرپنا ته ښکته شوي وو. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی اور اخیسته او چاودنې روانې وي. نو یې پریکړه وکړه چې ښکته لاړ شي. هغې زیاته کړه دقیقا 10 دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګید. دوی یوه ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د روستوف په سیمه کې یوه میرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یوه بله نجلۍ ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکي ویلي چې د جولای په 4مه له ترامپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوې او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. صدر اعظم قزاقستان میگوید که کشورش به زودی تفاهم نامه را برای ساخت راه آهن در افغانستان امضا خواهد کرد. صدر اعظم قزاقستان میگوید که کشورش آماده سرمایه گذاری در ساخت راه آهن تورغندی هرات در افغانستان است و تفاهم نامه در این زمینه در روزهای آینده امضا خواهد شد. این خبر روز جمعه سیزه سرطان توسط سرویس مطبوعاتی قزاقستان اعلام شد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که هیئت قزاقستان هنگام سفرش به افغانستان در آغاز ماه ثور امسال از آمادگی این کشور برای سرمایه گذاری در بخش های مهم از جمله ساخت خط آهن خبر داده است. با گفته حکومت طالبان، قزاقستان طرحی به ارزش $500 میلیون را برای ساخت خط آهن تورغندی هرات و اسپین بولدک در نظر دارد و در کنار آن آماده سرمایه گذاری در بخش معادن، نفت و گاز و تمدید لاین اینترنت در افغانستان است. حکومت طالبان رسما پیشنهاد میزبانی 18مین اجلاس سران اکو در کابل را ارائه کرده است. این پیشنهاد از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در جریان 17مین اجلاس سران اکو در آذربایجان ارائه شده است. رسانه های آذربایجانی روز جمعه سیزه سرطان گزارش دادند که ملا برادر به اعضای سازمان اکو گفته است که شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان فراهم شده است و اگر اجلاس سران اکو در افغانستان برگزار شود، فصل جدیدی برای همکاری بین کشورهای عضو باز خواهد شد. این در حالی است که هیچ یک از کشورهای عضو اکو تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. وزیر دفاع اسرائیل به فرماندهان ارشد نظامی خود گفته است که اردوی این کشور در حال کار بر روی طرح است تا اطمینان حاصل شود که ایران دیگر نمیتواند تهدیدی برای اسرائیل باشد. طبق گزارش رسانه های اسرائیلی، اسرائیل کاتز در جلسه با ایال زمیر رئیس استاد اردو و مقامات ارشد اطلاعاتی در تاریخ 2 جولای گفته که ماموریت بعدی اردو تدوین یک طرح دقیق و عملی است تا اطمینان حاصل شود که ایران قابلیت ها و تأسیساتی را که سرنگون شدند بازیابی نمی کند. همچنین در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه در مورد این جلسه منتشر شده آمده است که آقای کاتس گفته که نیروهای دفاعی باید از نظر عملیاتی و اطلاعاتی آماده باشند تا برتری هوایی بر تهران را حفظ کنند و از بازیابی قابلیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران جلوگیری کنند. کاتس افسود که کشورش به سیاست دفاع فعال متحد است و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران دوباره به یک تهدید تبدیل شود. پولند از جرمنی به دلیل رد کردن پرونده یک پناهجوی افغان انتقاد کرده است. به گفته مقامات پولندی، پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را اواخر شب و بدون همراه به سمت مرز پولند فرستاده است. بر اساس گزارش روز جمعه رسانه‌های پولندی، این حادثه در حال رخ داده که اختلافات بین جرمنی و پولند بر سر بازگشت هزاران پناهجوی غیرقانونی که از پولند وارد جرمنی شدند افزایش یافته است. سخنگوی وزارت داخله پولند گفته که این حادثه اخیر توجیه کافی برای پولند است تا در هفته آینده کنترل های مرزی را از سر بگیرد. و سازمان جهانی صحت از کشورها خواسته است که مالیات بر نوشیدنی های شیرین و الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% افزایش دهند. این امر هم درآمد صحت عمومی را افزایش می دهد و هم مصرف این مواد مضر را کاهش می دهد. به گفته سازمان جهانی صحت، این فراخوان که به عنوان 3/35 شناخته می شود، در اول جولای در کنفرانس مالی ملل متحد در سویل اسپانیا اعلام شده است. هدف آن این است که تا سال 2035 $1 تریلیون درآمد از طریق مالیات صحی جمع آوری شود. این سازمان میگوید که مصرف نوشیدنی های شیرین الکلی و دخانیات ارتباط مستقیمی با بیماری های مانند دیابت و برخی سرطان ها دارد و در زمانی که کمک های توسعه بین المللی کاهش یافته و بدهی دولت ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات می تواند برای تقویت سیستم های صحی کشورها استفاده شود. مطالب مهم این برنامه: بررسی تمدید مدت اعتبار کارت‌های پیوار مهاجرین افغان از سوی حکومت فدرالی پاکستان. دارندگان این کارت‌ها میگویند که مهلت قبلی داده شده کافی نیست.
اینجا ما کاروبار داریم، جای داریم، خانه و دکان داریم. اگر برای ما 5-6 ماه وقت بدهن، املاک ما فروخته نمی‌شود.
ادامه واکنش ها به موضوع به رسمی شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه.
این تصمیم نقض آشکار اصول حقوق بشر و ارزش های جهانی عدالت است. طالبان نه مشروعیت مردمی دارند.
سازمان دکتران بدون مرز از افزایش فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در برخی ولایت های افغانستان نگرانی کرده است. بیمارداران در داخل افغانستان چی میگویند؟
تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود، اونا حمل داشتن، یعنی سابق از اینا هیچ کدوم پول عکس نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اونا پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که رئیس جمهوری اوکراین صحبت تلفنی دیروزش با رئیس جمهوری آمریکا را مهم ارزیابی کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان و ایالت‌ها و مناطق سرحدی پاکستان از مقامات ایالت‌های مختلف این کشور خواستند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه اذیت و آزار یا اقدام منفی علیه افغان‌های دارای کارت پیوار صورت نمی‌گیرد. این وزارت طی یک مکتوب رسمی بیان داشته است که تمدید اعتبار کارت‌های پیوار برای مهاجران افغان در پاکستان تحت بررسی حکومت فدرال این کشور قرار دارد. با این حال شماری از دارندگان کارت‌های پیوار از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تسویه حساب‌ها و تنظیم کاروبارهایشان فرصت بیشتری به آنان دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که از پایان اعتبار کارت‌های ثبت مهاجران افغان یا پی‌او‌آر در پاکستان 5 روز گذشته است، تلاش‌ها برای تمدید این کارت‌ها همچنان ادامه دارد. وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان و ایالت‌ها و مناطق سرحدی پاکستان در یک مکتوب رسمی که روز جمعه 4 جولای در صفحه فیسبوک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان منتشر شده، گفته است که تمدید اعتبار کارت‌های پی‌او‌آر برای مهاجران افغان در این کشور تحت بررسی حکومت فدرال قرار دارد. این وزارت از سکرتر وزارت داخله در اسلام آباد، رؤسای عمومی و فرماندهان پلیس ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پشتونخوا خواسته است تا پیش از نهایی شدن تصمیم در این زمینه اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه اذیت آزار یا برخورد منفی در برابر دارندگان کارت پیوار صورت نگیرد. این در حالی است که حکومت پاکستان تاریخ 30 جون را آخرین مهلت اعتبار کارت‌های پیوار اعلام کرده بود. شماری از دارندگان کارت‌های پیوار از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تسویه حساب‌ها و تنظیم کاروبارهایشان فرصت بیشتری در اختیارشان قرار دهد. حمیدالله، یکی از آنها که در ایالت سند پاکستان زندگی میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دلت زمانگ کاروبارو نیدی، دلت زمانگ
اینجا ما کاروبار داریم، جای داریم، خانه و دکان داریم. اگر برای ما 5-6 ماه وقت بدهند، املاک ما فروخته نمی شود. کاروبار ما تمام نمی شود. ما از 40 سال بعد این سو در اینجا زندگی می کنیم و تمام جایداد را در اینجا ساخته ایم. خواست ما این است که برای ما 1 سال وقت بدهند که در این مدت حتما بیرون شوید. باز ما می توانیم کاروبار خود را تمام کرده بیرون شویم.
کاروبار ختم اول ایسی بیا وقتایش.
نواز کاکر یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان میگوید
دو سه روز می شود که آزار اذیت نیست. دو سه روز پیش یک تعداد افراد را دستگیر کرده بودند. در دو بازداشتگاه این افراد را بندی کرده بودند که در یکی 6 تن بازداشت شده بودند و در دیگر 2-3 تن بازداشت شده بودند که با همکاری یونیسیار رها شدند.
پیوار کارت هایی هستند که در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار به مهاجران افغان توزیع شدند. پیش از این سازمان های مختلف بین المللی از جمله عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال بارها در مورد تهدید اخراج 1.4 میلیون دارنده کارت پیوار از پاکستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان حدود در روز پیش گفته بود که اگر پاکستان این کارت ها را تمدید نکند، وضعیت قانونی مهاجران دارای کارت پیوار که در این کشور زندگی می کنند زیر سوال می رود و ممکن است با خطر اخراج مواجه شوند. عفو بین الملل هشدار داده بود که بازگشت اجباری مهاجران افغان به افغانستان آنان را در معرض خشونت، سوء استفاده و نقض حقوق بشری قرار می دهد. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اکتبر 2023 و اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ECC را از اول اپریل سال جاری آغاز کرده که تاکنون به سرعت ادامه دارد. علاوه بر پاکستان در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز به گونه بی پیشینه ای افزایش یافته که نگرانی نهادهای بین المللی را برانگیخته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با رسمی شناختن حکومت طالبان توسط روسیه واکنش های گوناگون خارجی و داخلی را برانگیخته است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اقدام را برای طالبان مفید خوانده، اما گفته که در دراز مدت تأثیرات منفی بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت. شماری از جبهات مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند، اما چین از این اقدام استقبال کرده است. تا هنوز به جز روسیه هیچ کشور دیگری به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه با واکنش های متعدد روبرو شده است. چین از این اقدام استقبال کرده است. ما ویننگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 4 جولای در یک بیانیه ویدئویی که گلوبال تایمز رسانه چینی آن را از یک کنفرانس مطبوعاتی در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است
چین از پیشرفت های اخیر در روابط بین روسیه و حکومت موقت افغانستان استقبال می کند. چین به عنوان یک همسایه دوست در این مرحله گذار به این باور است که افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. چین از جامعه جهانی در تقویت تعامل و گفتگو با حکومت موقت افغانستان حمایت می کند و آن یعنی حکومت طالبان را به پاسخگویی فعال و نگرانی های بین المللی تشویق می کند و در بازسازی و توسعه افغانستان با آن همکاری می کند. چین همچنین از مبارزه افغانستان با تروریسم حمایت کرده و نقش مثبتی در تامین صلح، ثبات و رفاه منطقه ای ایفا می کند.
ناصر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به تاریخ 4 جولای در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته، با آنکه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشوری که در 20 سال گذشته از آنها حمایت کرده جای تعجب ندارد، اما تاکید کرده که این حرکت سیاسی ظاهراً به نفع طالبان است اما در دراز مدت پیامدهای منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنیوا نیز با تاریخ 3 جولای در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته که این شناسایی میتواند که یک وضعیت باخت باخت برای هر دو طرف باشد. او بدون توضیح بیشتر افزوده که فرصت‌های به وجود خواهد آمد، اما باید به گونه‌ای مؤثر از آنها استفاده شود. برخی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه معصوم و مقاومت ملی افغانستان در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که مشروعیت واقعی از درون یک کشور و از مردم آن سرچشمه میگیرد. یک حکومت واقعی مشروعیت خود را از رضایت و اعتماد مردمش میگیرد، نه از تایید خارجی ها. او نیز افزوده هر گروهی که پیش از کسب مشروعیت داخلی در پی به رسمیت شناختن بین المللی باشد شکست میخورد و در تاریخ فراموش خواهد شد. اتحاد فعالان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاد اعلام کرده است که به رسمیت شناختن به گفته آنان گروه تروریستی طالبان توسط روسیه نقض آشکار قوانین بین المللی است. فهیم فرواک یکی از اعضای نهاد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی گروه تروریستی طالبا هستیم. این تصمیم نقض آشکار اصول حقوق بشر و ارزش‌های جهانی عدالت است. طالبا نه مشروعیت مردمی دارند، نه به حقوق انسانی و کرامت زنان و بقیه اقوام و مذاهب پایبندند. هشدار دادیم که مشروعیت بخشی به یک رژیم تروریستی فقط طالبان جسورتر نمیکنه، بلکه امنیت و اعتبار کشورهای را تهدید میکنه که به آنها مشروعیت میدن.
این نهاد حقوق بشری در اعلامیه خود از مسکو خواسته است که در تصمیم خود تجدید نظر کند. همچنین از جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی حقوق بشر خواسته که در برابر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه سکوت نکنند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه 3 جولای در بیانیه در کنار اعلام رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته است که مسکو فرصت‌های خوبی برای گسترش روابط با حکومت جدید افغانستان می‌بیند و متعهد است که همکاری های خود را با کابل در زمینه های امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ادامه دهد. وزارت خارجه روسیه افزوده: ما باور داریم که برسمیت شناختن رسمی حکومت امارت اسلامی افغانستان راه تازه برای گسترش همکاری های دو جانبه مؤثر میان دو کشور خواهد گشود. در اعلامیه منتشر شده همچنان آمده است که روسیه به ویژه در زمینه های انرژی، حمل و نقل، زراعت و پروژه‌های زیربنایی فرصت‌های گسترده برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی به افغانستان می‌بیند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در داخل افغانستان جنبش‌های زنان معترض گفتند که روسیه در این تصمیم بخواد وضعیت واقعی مردم افغانستان با ویژه محدودیت‌های جاری علی زنان را نادیده گرفته و تنها بر اساس منافع خود چنین تصمیم می‌گرفته است. صفیه عارفی، رهبر جنبش زنان پنجره امید، با رادیو آزادی گفت:
طالبان به هیچ وجه معیارهای برای رسمیت شناسی اون حیثیت دولت را نداره. مردم افغانستان به حکومت اینها راضی نیست و جنایات زیاد را مرتکب شده علیه زنان، علیه اقلیت قومی و علیه مردم افغانستان. ناقضین حقوق بشر هستند. با این نگرانی مردم افغانستان، فعالان حقوق بشر و زنان معترض شده است که چرا برخلاف اصول حقوق بین الملل میآید کشور طالبان را به رسمیت میشناسد.
در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند. به همین دلیل تاکنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان سفیران خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری با آنها برقرار کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ساعتی پس از آغاز حمله بزرگ روسیه به کیف گفت که تماس تلفنی او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در 4 جولای بسیار مهم و سازنده بوده است. یک روز پس از آن که ترامپ گفت که مذاکرات ناامیدکننده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، داشته است، چنین گفتگوی مورد انتظار بود. اما هنوز مشخص نیست که یا گفتگوها میان ترامپ و زلنسکی نتایج ملموس و عملی داشته است یا نه، چون هیچ پاسخ رسمی از سوی واشنگتن را نشده است. زلنسکی گفت که دو رهبر در مورد دفاع هوایی که نگرانی اصلی کیف است، به ویژه پس از تصمیم واشنگتن در این هفته برای قطع برخی از کمک های نظامی به اوکراین بحث کردند. طبق گزارش رسانه های امریکایی، این شامل سیستم موشکی دفاع هوایی پاتریوت نیز می شود. زلنسکی در تلگرام نوشت که آنان در مورد امکانات دفاع هوایی بحث کردند و تصمیم گرفتند برای تقویت دفاع هوایی با هم همکاری کنند. او همچنین گفت که تصمیم گرفتند تا جلسه مرتبط با تیم‌هایشان برگزار کنند. مسئله دفاع هوایی پس از آن جدی‌تر شد که روسیه در یک حمله گسترده شبانه به اوکراین بیش از 539 طیاره بی‌سرنشین یا درون را به کار گرفت. کیف هدف اصلی این حمله بود که به گفته مقامات اوکراینی این حمله با استفاده از 539 درون و 11 موشک بزرگترین حمله جنگ تاکنون بوده است. اداره حالات اضطراری دولتی اوکراین گزارش داد که یک نفر در کیف کشته شده است. امدادگران جسد فردی کشته شده را از زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته بیرون کشیدند. بیش از 20 نفر در این حملات زخمی شدند. یک مرکز صحی در کیف پایتخت اوکراین و سایر اهداف غیر نظامی نیز مورد اصابت قرار گرفتند. اولگ هالیف خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از یک ساختمان مسکونی 5 طبقه بازدید کرد که در این حمله پنجره های شکسته و یک سوراخ بزرگ هم در دیوارش ایجاد شده است. رینا یکی از ساکنان این ساختمان گفت همه به پناهگاه ها رفتند و آنان از طریق پنجره ها دیدند که همه چیز در آتش می سوزد و این فجارهایی هم رخ داده است. بنابراین آنان نیز به پایین رفتند. او افسود که دقیقاً 10 دقیقه بعد یک موشک به ساختمان برخورد کرد و آنان صدای انفجار مهیبی را شنیدند. مقامات روسیه اعلام کردند که یک زن در حمله درون اوکراین در منطقه روسوف کشته شده است. آنها همچنین گفتند که اوکراین یک دختر دیگر را زخمی کرده و به یک نیروگاه برق در نزدیک مسکو آسیب رسانده است. زلنسکی گفت که گفتگوی او با ترامپ در 4 جولای همچنین شامل توانایی های صنعت دفاعی و فرصت های تولید مشترک بوده است، اما او در این باره جزئیات بیشتری را نکرد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو آزادی هستین. برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گزارش کرده که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایات هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. این سازمان روز پنجشنبه 3 جولای در گزارش گفته که این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی مواجهند و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسبی اطفال دشوار کرده است. در همین حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان را برای تداوی به شفاخانه ها برند نیز از کمبود امکانات، نبود دکتران متخصص و نبود دوا شکایت دارند. به اینکه بیشتر از همکارم بشنویم.
این بانو باشنده ولایت هلمند است که میگوید برادر خردسالش به بیماری سوء تغذیه روبرو است، اما امکانات درست در شفاخانه ها برای تداوی او وجود ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تا حال چندین بار برادر بیمارش را به شفاخانه های دولتی برده، اما به گفته او گاهی به دلیل ازدحام زیاد برایش نوبت نرسیده و گاهی هم درست تداوی نشده است.
من برادر کوچک خود را که به سوی تغذیه مبتلا شده چند بار به شفاخانه ولایتی بردم، اما ازدحام بسیار زیاد بود. امکانات هم کم شده است. توان رفتن به شفاخانه های خصوصی را نداریم. از حکومت و مؤسسات می خواهیم تا به خاطر حل مشکل مردم امکانات را بهتر سازند.
مهناز یکی از باشنده های ولایت بلخ نیز از مشکلات صحی در شفاخانه های دولتی که تحت حمایت مؤسسات خارجی در این ولایت فعالیت دارند شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
مشکلات صحی فعلا در ولایت بلخ سابق کرده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود اونها حمل داشت یعنی سابق از اینا هیچ کدام پول عکس نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار دان دروازه که از اونها پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن همه کی در صف منتظر بشینن یک مشکل یا خانم باردار که درد داره دیگه مشکل به خاطر اینکه پول نداره میره دولتی تا زمانی که کمک ها قطع شده اصلا دوای رایگان اصلا نیست است.
این نگرانی ها از وضعیت شکننده صحی در افغانستان در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF در گزارش که روز پنجشنبه 3 جولای منتشر کرده گفته است که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایت های هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. با گفته این سازمان این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی روبرو بوده و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسب اطفال دشوار کرده است. سازمان دکتران بدون مرز افزوده که تعداد زیاد اطفال بیمار با شفاخانه ها آورده می شوند اما بسیاری آنها باید قبل از دریافت مراقبت های صحی برای مدت طولانی منتظر بمانند. سازمان دکتران بدون مرز می گوید که تعداد کودکان زیر 5 سال که برای تداوی به بخش عاجل شفاخانه بست هلمند مراجعه کردند از حدود 54 هزار تن در سال 2022 و بیش از 122 هزار تن در سال 2024 افزایش یافته است. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که فقط در اپریل سال روان میلادی نزدیک به 14 هزار کودک زیر 5 سال به بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرده که بالاترین رقم مراجعه ماهانه از سال 2020 به این سو است. گزارش سازمان دکتران بدون مرز نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست سال 2025 به طور متوسط روزانه 354 کودک در بخش عاجل شفاخانه تحت حمایت این سازمان در هرات تحت تداوی قرار گرفتند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان صحی این شفاخانه با تایید این وضعیت می‌گویند که شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. دکتر شیرعلی زهیر متخصص امراض ساری در شفاخانه ولایتی بست در ولایت هلمند روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
شفاخانه بست از اساس برای 150 مریض ساخته شده است. حالا اگر تنها یک بخش را ببینیم تا 350 مریض دارد. تنها بخش اطفال، اگر بخش های دیگر را مد نظر بگیریم، این یک واقعیت است که وقتی ازدحام مریضان زیاد می شود، کیفیت خدمات پایین می آید. اما MSF تا حال ما را نگذاشته، با مشکل روبرو شویم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در ماه جنوری صادر شد تمامی کمک های خارجی آمریکا به حالت تعلیق درآمد. ترامپ در آن زمان گفته بود که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک ها بخش های مختلف به شمول بخش صحت در افغانستان را متاثر ساخت. سازمان جهانی صحت و نهاد همکارش کلستر جهانی صحت با تاریخ 25 جوزای سال جاری اعلام کردند که پس از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده فعالیت 422 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. از سوی هم باشندگان بیشتر ولایات با ویژه ساکنان مناطق دوردست افغانستان نیز همواره از کمبود مراکز صحی و دکتران مسلکی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این بخش شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه ما بسیار به جنجال هستیم برق نیست گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است هوا گرم اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه این برق بیخی پرچویش زیاد است حالا ما رو بیخی بتنگ کرده برق نباشه کم بوده ها به هم است بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است وقتی که برق نمیشه هوا نیست از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره از طرف شب ما برق نداریم دیگر بی برقی به اوجش رسیده آب و هوا هقدر گرم شده که هیچ تحمل گرمی نیست دیگه از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگه خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هر چی که است به برق قدر نیاز نیست، اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جای ندارن به شمال را بیرون براین در کجا براین دریای سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های آدم دیگه بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شویم.